دا ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د سم لاسي د هدفي بریدونه چې د شورا بیرحمه بللي پای ته ورسیږي. افغان حکومت وایي د کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق شي. دوستانو ستړي مشي، دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې در سره شریکو. هرات هم زو په هرات کې تیر شپه یو ډیر درنه چاودنه شوې ده چې د غلطۍ په مرګ ژوبل سربیره د خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې، ودانیو ته ډیر زیان اړولې. تازه حال بل هرات نه مخلوق تر ټولو مسلو مخ کې پام وکړي د دې سات خبرونه ده.
افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترین کورټ پر لویه لاره د ماین په چاودنه کې اوو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې دي. تمه ده د استانبول غونډه په اپریل کې ترسره شي. دغه راز مسکو هم په پام کې لري چې د مارچ پر 13 د افغان چارواکو په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د ډیپلوماټانو په ساتنه د غونډې کوربتوب وکړي. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په خبرونه کې اوري. د کندهار ترین کورټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د شوڅ او ماشومانو په ګډون اوو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترین کورټ پر لویه لاره باندې د طالبانو پر شخ کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکي موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانه ته هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي اعلامیې ته په اشاره سره وایي هدفي وژنې نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. له بده مرغه د دوحې ته توافقنامې را وروسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو او زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندېدو غوښتنه وکړه. بل خو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي. طالبانو بیا تل د ادعا رد کړې ده. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. دیر لستنه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول سوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو، وژنې، د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلامیه زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه شوې ده. زموږ غلازه د راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اینډ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بې وزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوزه نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر، بیوینتیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو ډوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اینډ جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلې د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن سوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه سوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزاد اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیا غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږدمهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته آزادي راډیو چپ کړي.
خبرنامه لزادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرنامه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. روس سره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه وویل چې په دې هیواد کې هدفي بریدونه باید سملاسي بند شي او دا هدفي بریدونه بیرحمه وبلل. افغان حکومت وایي د دوهې لتړون وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی چې دوی او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره هرات ته ځو. په هرات کې تیر شپه یا تیر ماښام یوه درنه موټری چاودنه شوې وه چې په مرګ ژوبلې سربیره یې د هغه سیمه چیرې چې چاودنه شوې ده پکې کورونو ته ډېر زیان اړولی دی. نن سهار هم په ماتو ګډو کې د ژغورنې عملیات روان و او دغلته د بندو پاتې کسانو لټون کېده. تازه حال به په دې اړه باندې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي هغه د کرونا واکسین چې دوی ته رسیدلی دي هیڅ جانبي عوارض نه لري او همدارنګه شمنه کړي چې تر راتلونکي ونیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کرونا ضد واکسین ورکړي. په تخار ولایت کې د جګړو له کبله د بې ځایه شوو له حاله مو هم خبره وکړو. وختو نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان جانسن اند جانسن واکسین تایید کړی دی. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه مهیروي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نوري د منلو نه دي. د جمهور رئیس ویان رستیال د وخان مینپال وایي د دوه لتړون وروسته افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچولې. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بېرحمه وبلل او د سملاسی بندیدو وخت نه وکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه ته توافقنامې را ورسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. هدف یې وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالی د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې. د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته د عاملانو د کاغلو غږ کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې دغه بریدونه عملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سخت اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون وایي زبیولا فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره.
د هدفي وژنې او رامنځته شوي حالت مسئولیت او څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسئولیت اوږې خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دې د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند د میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتشبس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیل دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې، او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقوقو فعالان او نور تر شوي دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اووه بجو نه د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. لکه مخکې چې مو وویل، تیر ماښام هرات مرکز د یوې درنې چاودنې شاهد و. دغه چاودنې په مرګ ژوبلې سربېره شاوخوا ودانیو ته چې د خلکو د استوګنې کورونه دي دروند زیان اړولی دی. نن سهار مو داسې رپورټونه درلودل چې دغلته په ماتو ګډو کې لام په هغه کسانو پسې لټون روان دی چې ګمان کېږي د کنډوالو لاندې به بند پاتې. همکار مې راسره په تماس کې دی، له ده به وپوښتم چې په هرات کې خپرونې ته ستړي مشي، په هرات کې دغه د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي که نه، او وروستي تلفات څومره دي؟
بله، دغه عملیات پای ته رسېدلي دي. وروستیو تلفاتو په اړه هم ارقام چې کوم وړاندې شوي دي دا بېلابېل دي. د هرات والی ویلي دي چې 350 کنه ټپیان دي او 8 کسه وژل شوي دي. خو د هرات د اوزوی روغتون مشر عارف جلالی بیا ویلي چې نه، د ټپیانو شمیر 150 دی او د وژل شوو شمیر 8 کسه دی. خو هغه څه چې ویل شوي دا دي چې تازه چې دغه شپږ کسه وژل شوي یوازې د یوې کورنۍ دي. هغه کورنۍ چې اته غړي درلودل، دوه کسه ورنه ژوندي پاتې دي چې یو ماشوم پکې دی، او شپږ کسه د یوې کورنۍ وژل شوي دي. د دې تر څنګ دغه پیښه چې د هرات د 14مې امنیتي حوزې سره شوي، دا د استوګنې ګڼ شمېر کورونه وران کړي دي، ویجاړ کړي دي، خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه موټر بم چاودنې ویل کېږي په یو فلانکوچ موټر کې دا چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول، او ظاهرا هدف هم دغه 14مه امنیتي حوزه وه. مسؤلیت یې تروس پرې چانه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مسؤلیت په طالبانو اچولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له قومه په درک په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان په جګړو سره هغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده طالبانو په دې وروستیو کې چې کومې هدفي وژنې شوي یا کومې چاودنې شوي، تر ډېره په دې کې خپل لاسه ورکړل رد کړي دي. بله،
مننه کوو دوستانو. له هرات ولایت په موبخه د هرات د ولایت د تیر شپې د چاودنې په اړه مو وروستي معلومات واوریدل، او پکې مو واوریدل چې شپږ تنه پکې د یوې اته کسیزې کورنۍ غړي وژل شوي چې یوازې دوه تنه تنې پاتې دي. افغان چارواکو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی دی. وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. زیاتره دغه کورنۍ د یو شمیر ولسوالیو او د تعلقانو له څنډو د ولایت مرکز ته راکډه شوې دي او دا مهال په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم دولتي ادارې او نورې مرستندوی ادارې وایي چې یو اندازه مرستې کړې دي، خو کډوال وایي په هغه اندازه چې د دوی اړتیا ده او د دوی ستونزې دي مرستې ورسره نه دي شوې. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او ناونیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری هم مراجعه کردم، هیڅ کی به غوری ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 6 مې بجې کې ما ورسې چې نه نه خونه بم ورشه خونه مره خراب کړه، یا ته ما یو څه کومه کنه چې ما یو ځای خبر افانه دا ولي مې اول
شپږ مشت کېږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوه دي، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. ل دولت نه غواړم چې یادې ل موږ سره مرسته وکړي او یادې موږ اوجنی چې نور ل دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
اینا هم د قاکار و مالدار هستن، عموما اینا متضرر هستن، رفته نرسن به خانهشان.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او کچیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شو کورنیو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم کرونا او په وړاندې د واکسینو مسایل. افغان حکومت وایي استرازینکا یا کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی او دوی عملي کوي هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 65% وګړو ته د دوی په وینا د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق شي. تازه په ډنمارک او ناروې کې دغه واکسین د دغه واکسینو تطبیق تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی او عملي هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کوم کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 40,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو، چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څیړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څیړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 85% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مال نور ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستي په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې را باندې تبه او ځاندزي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند د خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
په نړۍ کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی. دا واکسین د دوو نور واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته یې دوه ستنې کیږي یا دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوزې کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې هم ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کرونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کرونا ضد واکسین خلکو ته تصدیق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1.5 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مدرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوز ورکړل شي. خو د جانسن اینڈ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیه او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن اینڈ جانسن واکسین د کرونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12 خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین له کبله په متحدو ایالاتونو کې د جنوري له میاشتې را په دیخوا د کورونا نوې پیښې ورڅخه په روغتون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم له دې وایرسه د مړینو شمېر مخ په کمېدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوی او بندیزونه نرم شوی دی. خو روغتیایی متخصصان وی تر تو چی لا دیر خلق واکسین شوی نوی باید بندیزونه کم نشی، زکه چی ده بندیزونه لنرمی دو سره ممکن وایرس بیا دیر شی. په اروپا کې چې د کرونا ضد واکسین تطبیق ډېر رو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوې دي. په دې لویه وچه کې د کرونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر ایان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کرونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سره لدی چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبارونه خراب کړ او حتی ځینې خلک یې نیستۍ ته کېنول، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمنۍ ډېرې شوې. په داسې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بافت دی. په اړه یې عصمت څاروان تفصیل اوري.
د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برک شایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2000 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یوه برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیاردو اوښتې وای. بافت یو لس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمني شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 6 ډیرې کمپنۍ لري ژبنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 9 نوي به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد ډالر خیریه چارو په تېره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د صابندی دل دی.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت شو. په افغانستان کې 4:30 بجې دي. په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو دواړو غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبرې غونډې ته کړې دي. د کندهار ترینکوټ پر لویه لار د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته وویل چې په دغو کسانو کې 3 تنه وژل شوي چې 2 نارینه او 1 ماشوم دی. 4 نور په دې پیښه کې ټپیان دي چې 3 تنه ماشومان او 1 ښځه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار ولایت کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي. دفاع وزارت پر ټویټر نن لیکلي چې دغه طالبان تیره ورځ د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 14 تنه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. د کابل امنیه قمندانۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پوهېده. د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهره چانو ترمنځ د نشوتو خبر ورکړی. فارس خبري اژانس ویلي چې سرحدي ګزمې د مارچ پر 12 د هرمز اهلي ښار ته نږدې یو کس چې ادعا کوي قاچاق کوونکی و په کښتۍ کې دننه پټ وژلی. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه پارولي. پر سرحدي پولیسو یې یرغل وروړی او یو شمېر سرحدي ساتونکي یې ټپیان کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کیک بوکسینګ سلويختم پړاو سیالي نن په هرات ولایت کې ترسره شوه. د هرات د بدني روزنې ادارې سرپرست احمد جاوید رسولین ازادي رادیو ته وویل چې دغه یو روزنې سیالي د ولسوالیو د فعالو کلبونو ترمنځ د تنکې ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ترسره شوه چې 100 لوبغاړو پکې ګډون کړی. د خاغلی رسولی په وینا د دې سیالیو د ترسره کولو هدف د کیک بوکسینګ ورزش وده او په هرات ولایت کې د بنسټیزو پروژو ملاتړ دی. په هرات کې د کمال خان بند د پرانستلو په درشل کې د وښو ساحلي لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزادانه نازدي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 5 لوبډلو 6 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. خغلی قاریزاده وویل د دې سیالیو له پیل څخه هدف په دغه ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو نمانځنه او د غوره څیرو پیژندل دي. د نوموړي په خبره په دې ورځنیو سیالیو کې 10 غوره لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل شول. او د جنوبي افریقا خزینه لوبډلې له هندي لوبډلې 3مه لوبه وګټله. د جنوبي افریقا او هند خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو سیالیو 3مه لوبه نن افریقا لوبډلې وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو لړۍ د رواني مارچ میاشتې په 9 نیټه پیل شوې وچه. په لومړۍ لوبه کې افریقا د 2 وکټو په توپیر هند ته ماتې ورکړې وه. دویمه لوبه هند وګټله خو درېمه لوبه چې د مارچ په 14 نیټه ترسره شوه افریقا خزینه لوبډلې پکې هند ته ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ په 3مه لوبه د مارچ میاشتې په 16 نیټه او وروستۍ هغه به یې د همدې میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.
دوستانو له ازادۍ رادیو څخه مو څو سپورتي خبرونه واوریدل. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ خبرونه او ریپورتونه ازادي رادیو .com چې زموږ ویب پاڼه د هلته کتلې او لوستلې شي. ولس پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه مه هېروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځنبه په ورځ خبر کړ ویل دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له عمله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویل چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی او د روسي څو خبریالانو پر خکه کول دی او شمیر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص پسر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وی روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې لشلو زیات خبریالانو خپل دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروې ښیي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره ګوزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکي تهداب به څومره ولړزېږي. نن د حقیقت صدې خپرونه کې د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلوتګر صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه کوم وده.
لومړۍ پوښتنه ستاسو د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې د غنوې ولسواکي چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسېږي؟
دا وضعیت چې لامل کېږي او باعث کېږي چې زموږ هغه نوپا دیموکراسي یا ولسواکي څه ده، هغې ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دیموکراسي پلارونه او ځینې اساسونه لري. نوی اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو دپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دغه وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمه نیسي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پرېکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پرېکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه ورسه په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پریکړه بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دی بهیر ته یا دی لارې ته راننه شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پریکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک دپاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک دپاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پریکړه ده. مونږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د ښځینو دپاره همدارنګه نارینو دپاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو، نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت دپاره اغېز اچوي او نورو خلکو دپاره دا څه معنا لري؟ که دغه مونږ شخصي پرېږدي یا د قوانینو په ټکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي، نو دا مونږ شخصي پرېکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پریږدي او د دنه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي نه، نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون موږ د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې موږ وضعیت خیر و او موږ د توانایي همدارنګه موږ د هغه دید او لیدلوری پر اساس دغه څیړنه ترسره کیږي. موږ حق نه لرو چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که موږ وظیفه پریږدو، که موږ کار پریږدو، که موږ هیواد پریږدو، نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي، دوی باندې بد اغیزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده، موږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې او ګواښ سره مخ کیدونکي دي؟
خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. موږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې موږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه موږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې موږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې، سولې موږ نیاز دی، موږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. موږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. موږ دښمنان د خلکو، دښمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په بهانې ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. موږ دښمنان بیا دغه مهال چې موږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسته راوړنې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې کسان وژني، موږ خبریالان وژني، موږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم موږ سولې ته ونه رسیږو، هم دارنګه دغه موږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که موږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا په خپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم موږ سولې ته اړتیا لرو او سولې موږ حق ده. د دې حق په خاطر باید موږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه مون بیا اساسی حقونه چې دا هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي. او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ د رشد لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ګر د افغانانو دپاره او ګر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې په د هر وګړو حق ده چې دغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغی شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او موږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که موږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده، د هغه پرخلاف موږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې موږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا موږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر، ډېره مننه.
هیله ده، مهرباني.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطحه نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره ږدي او کري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
که چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپیریال ساتنې په اړه وي، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بېخي زیاته شوې ده. نو تېر کال چې موږ د هغه ولیدو، انډکس ولیدو، کم فهرست مو چې ولیدو، په هغې کې کابل تقریبا څوارلسم که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح، ککړتیا یې لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې موږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینو، نو همدا دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ که یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپلو خلکو سره یا خپلو کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هغه کله که ډېر نه یو دوه درې بوټي خو اخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول، خیر د موږ بیا وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیالګي نک دي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي یوه وجه یې کیدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښت خبر نه دي.
یو لوی عامل خو دا ده چې زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهیږي چې که چیرې زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای سي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري. او یو بل وړوکی عامل شاید دا هم وي چې ځینې ځوانان چې ګوري ښار ته راځي یا مثلا په ځینو نورو برخو کې هلته نیالګۍ کښېنول سي، دغه سمه پالنه ونیسي او هغه بېرته وچ سي، د منځه لاړ سي، نو یو قسم خلک بې تفاوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي که یو څوک یو نیالګۍ کښېنوي هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي وې ساتي، دا به د دې لامل سي چې هغه ونه
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثر ځوانان چې وګوري هغه په ذهن کې راول ګرځي نو دای دمره که اوس ولایتو کې وګوري هغه یادی نه فهمي وجه یادی د سر سن ما مشکل لري کنه، نو اوس هم غواړي داخله ته وسی نیالګي نو دغه د لوست ځوانان نه پکار ده، دغه ځوانان ته پکار ده دغه راوځي دغه یو دوی لپاره یو اشهر وکړي په دې غونډو باندې وګرځيږي ونې کښېنوي نو دغه نه به ورو پر دانو خلک هم نه زده کړي. نو که داسې په خود تاسو خو نو زم نارې تم نارې نو ما ته په یغو څه ور وښیو خبره باندې سنه کېږي عمل کېږي. نو دغه کوم ځوانان سي وس لري یا لوستې دي یا دغه خبرې کې سي چاپیریال دا شی ده یا همدغه په لاس کې دا موضوع دوی که وغواړي دوی در وځي دوی نه به نور ځوانان ځکي که تاسو خبره باندې نارې وایي نو څه څه ما ته ځان عمل نه خو بلته یې نه سي ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کېنږدي نو یو وخت به خپله دوی په داسې و چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو به نو د کاروان صاحب باید ته وایي مرغان دې راسي زموږ لپه کې د ځای دی وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري، نو دې چې ته به ورسېږو نو سي نو مو غر نختر لري نو مو کلی چنار لري نو بیا به مرغان ته وایي سراسي لپه کې ځای دی راوښي دا به نتیجه وي. اوس دا خو ګورم عموماً خبر ده سي سړي زړه ډېر یاروان اوبه سره یا د شینوال سره ارامېږي نو چې کله موږ نه هغه شینوال له شای لاس نه موږ ته زړونه به نه ارامي کېدای سي هغه ناسته یا هغه د انډیوالانو سره څو شپې څښي نو هغه لیکې ناسته نه خوند به نه اخلو هوا صفایی دا شان خو یو ور نه اخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیالګي کېږدي او وی پالي سره له دې چې د چاپیریال په ښایسته کولو کې به یې ونډه اخیستې وي دا به یوه لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولی شي.
زموږ یو مشر استاد و چې هغه د کابل ښارینه و په دې پارک کې چې به تېرېدلو نو ده به یوې ونې ته ګوته ونیوله وایي دا دغه ونې ما کښېنولې دي. د هماغه همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړي اوس ما سره خپل هم دا فکر را پیدا کړي چې زه هم باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 15 متره جګي او یو وخت چې زما عمر 2 یا 3 سوی د اوس حالت او زه بیا هغه ونه ګورمه چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوې ده نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادامو ونې کښېنولې نو زه ورنه رالم دلته کابل ته خو دویم ځل چې زه ورغلم داغونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې وې نو ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوه چې دا ګورمه واړه واړه نیالګي کښېنولي وه اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 او 15 جګه سوې ده همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي دغه خپله نیال کېنول دا داسې یو خبره ده چې په چاپیریال ساتي او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي، ځوانان دی چې دغه هیواد روزي، ځوانان دی چې نیهالونه کښېنوي. نو که چیرې دا ځوانان دوی نیهالونه کښېنوي بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامېږي او دوی دغه نیال په سیوري کې کښېني. نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نیهالونه کښېنوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نږدي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤل عبدالهاشم ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان ده او د نیالګیو د ایښودلو وخت ده، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه ده؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتنسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې دي هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیژن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیژن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه، که غونډۍ، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوي بوشکې، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوي غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو. هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي رستی سوی، هغه د نوې نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریب مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅیږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته قلمي سي راوړي کې نه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.